د مشال ریډیو اوریدونکو بشیر گواخیم کوربه مهم په دې خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې غړی کې له 50 څخه تر 60 بجو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو باندې مو خبر ساتو، مطبوعاتي کتنې درته دراوړو او همداراز تاسو ځینې داسې رپورټونه هم اورېدلی شئ چې ادبي دي او کلتوري بڼه لري. نو هیله ده چې په ټوله ګړۍ کې راسره پاتې شئ او دا خبرونه راسره واورئ. ملیحا میرزاده به تاسو د دې وخت خبرونه وایي.
السلام علیکم، ټټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ته په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي کارونو پیلولو ویلي دي. په بلوچستان کې د سختې واورې او بارانونو له امله په صوبه کې حکومت ایمرجنسی اعلان کړی او امریکا وایي د هغې امریکایي نژادې ښځې هیواد ته د واپس اجازت نه ورکوي چې له داعش سره یو ځای شوې وه. تفصیل: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلی دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړی چې صوبایي وزیران د قبایلی ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دي پیل کړي. بلخوا اپوزیشن وایي صوبایي او مرکزی حکومتونه د قبایلی ضلعو په اړه یوازې بیانونه ورکوي خو هیڅ عملي ګامونه نه پورته کوي. د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په قبایلی ضلعو کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راونوانه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. درخواست ورکونکي فعال جبران ناصر پرون مشال ریډیو ته ویل:
په سپریم کورټ کې ما ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او ځینو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورټ ته مو درخواست کړې چې یو عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو 1440 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انوار په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوي دي.
راوانوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی. په پاکستان کې په پولیسو او امنیتي ادارو د ماورای عدالت وژنو تورونه لګول کیږي. خو د کراچۍ د پولیسو یو افسر افتخار لودي دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې پولیس په جالي مقابلو کې بېګونه خلک وژني. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي د موسمي حالاتو له امله په سیمه کې ځینې لارې بندې شوي او ځینې کسان کورونه پرېښودو ته مړ شوي دي. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې رسپیلا، ګوادر او پسنی دي. په لسپیلا کې تر 200 زیات کورونه متاثره شوي دي. اخوا د خبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل په تورخم باچا مینه کلي کې د یوې کوټې د چت پرېوتو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه مېرمنې ژوبل شوي. چارواکي وایي د تیرا په غیبي نیکه سیمه کې د یو چیک پوسټ چت را پرېوتو له امله د اف سی ځواک 213 وژل شوی دی. بلخوا نن سهار د بردیر په کارو دره کې د کور چت را پرېوتو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د کورمې د کنډاو سیمې مرکزی لاره د غټو تیګو پرېوتو له امله بنده شوې ده چې ځایي اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیمې اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه لاره نن په 4مه ورځ د غټو کاڼو پرېوتو له امله تړلې پرته ده. د سیمې اوسېدونکي ملک سید الله جان مشال ریډیو ته وویل د ګاډو تګ راتګ متاثره شوی دی.
انمنځ پنجاب مې جنم کله ډېر زیات کلیونه متاثر شوی دي. د سلور ریزونه د تاک د تاک بالکل نه کیږي او ری مطالبه کوو چې د دې خفاری راوستي حکم کمرې رنلیدلې دي هغه فوري صفو کې.
د سیمې تحصیلدار جاوید افریدی نن مشال ریډیو ته ویل د دغه لارې د تړل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او که داسې وي نو زر به لاره پرانستل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان لسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او افغان لسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې. د ترکمنستان د معلوماتو سرکاري ایجنسی وویل چې دواړو مشرانو نن په اشکاباد کې په دغه مسوده دستخط وکړي. دغه موافقې د انرژي او ترانسپورت په برخو کې شوې دي. دواړو مشرانو په دوه اړخیزه تجارت، انرژي او کلتوري تعلقاتو باندې خبرې وکړې. رپورټونه وایي بردی محمدوف وویل چې ترکمنستان تیار دی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. په ملاقات کې د ترکمنستان، افغانستان او هند ترمنځ د تاپی د ګیسو پایپلاین په پروژه هم خبرې وشوې. امریکا وایي هغه امریکایي نژاد ښځه چې په شام کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازت ورنکړي. امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده، خو د هدا موسانه وکیل دی پر امریکایي شهریت لرلو په ټکي زور راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل هدا چې اوس په شام کې په مهاجر کیمپ کې له خپل ماشوم سره میشته ده، د امریکایي شهریت لرلو د دعوي قانوني حق نه لري. پومپیو نور وضاحت ورنکړ چې دغه 23 کلن ښځه ولې د امریکا شهریت نه لري. نوموړي ویل دغه ښځه د دعوی قانوني حیثیت نه لري، نه ورسره د استعمال وړ امریکایي پاسپورټ شته او نه هم د امریکایي پاسپورټ یا د ویزې حق لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امر یې کړی چې په نیوجرسي ایالت کې زیږیدلې دغه ښځې ته امریکا ته د واپس تللو اجازه باید ورنکړل شي. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې په رهایشي ودانو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 180 کسان مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې اور نن سهار د ښار په یوې زړې برخې چوک بازار کې لګیدلې دي. چارواکو ویلي ښایي په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر زیات شي. د بنگلاديش د اور وژنې ادارې افسر کامر الحسن د نوې شمیر څرګندولو سره ویلي چې د اور وژنې هڅې روانې دي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یوې کمیټې د شمالي کوریا د یو وفد غړو ته ویتنام ته د ورتګ اجازه ورکول منلې دي. په دغه پلاوي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کېدونکي سرمشیزې ته په ورتګ باندې بندیز و. د ملګرو ملتونو سفارتکارانو پرون ویل چې ویتنام وخه د دوی له کمیټې غوښتي چې د شمالي کوریا لوړپوړو چارواکو ته سفري استثنا ورکړي. ټاکل شوی چې دغه وخت فروری په 20مه او 23مه د ویتنام په مرکز هنوی کې پلان شوی سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا تر دې وخت پورې د مشال ریډیو خبرونه اوس ترته د موسم حال او د کرنسوبې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ اویا پیسې خرڅل کیږي او 109 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 اویا روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 156 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 اویا پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 83 پیسې او 1 روپۍ 50 اویا پیسې. او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 11، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمنګل همکاران وردل په دیګړه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي ضلعو د ستونزو معلومولو لپاره وزیرانو ته حکم کوي چې هلته ورشي، خو ځایي خلک وایي دا هسې سیاسي بینونه دي او تر اوسه ورته آن عدالتونه نه دي برابر شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهرې کوي؟ دوی څه غواړي؟
مونږ دا غواړو چې یاره مونږ دنیا ته دا وښایو چې یاره پښتانه که د خپل حقونو دپاره راپاسېدلي دي، دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو جواب کې پښتانه وجني، د هغوی وینه تویي.
نن د فروری 20مه د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده. پښتانه ماشومان څه وایي؟
موږ دا وایو چې موږ ته په پښتو ژبه کې زده کړه راکړي، موږ ته په خپله ژبه کې زده کړه راکړي. چین، روس، جرمني، فرانس، اسرائیل، دا ټول قومونه په خپلې ژبه کې زده کړه ده او دونه مخکې تللي دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. راسره اوسه. روزونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ترمنځ په ملاقات کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د وزیر اعظم دفتر ویلي دی چې عمران خان حکم کړی دی چې د خیبر پختونخوا وزیران باید د یغه نوو سیمو ته ورشي او د خلکو ستونزې معلومې کړي، خو هلته اپوزیشن ګوندونه او ځایي خلک وایي چې حکومت دې تش خبرې نه کوي بلکې د دوی لپاره د پرمختګ کارونه وکړي. سراج ظهیر پیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی د شروع په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او نورو وزیرانو ملاقات وکړو. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی ته هدایت جاری کړ چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دوري وکړي او هلته دې د پرمختګ کارونه پیل کړي. د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي چې له یو کال راهیسې د قبایلي ضلعو په باب لا یوازې غونډې کیږي او دارنګ د عمران خان په مشرۍ حکومت یوازې کمیټې جوړوي، خو تر دې دمه په میدان هیڅ کار نه دی کړی او کوم اقدامات کی په نظر ناراضي. د قبایلي ضلعو د سیاسي اتحاد سینئر غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې کوم کار لزند سره مخ کول وي نو هغه کمیټو ته حواله کیږي، نو د قبایلي سیمو اصلاحات هم کمیټو ته په لاس ورکړی شوي. حمدا شند شمالی وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت قبایلی سیمو لس لستونزو سره مخ دي، ځکه چې هلته یو نظام هم نشته. مشال ریډیو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی او د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د جوړې کمیټې یو غړي محمد اقبال اپریدی په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې ډېر زر به د قبایلي سیمو اولس وویني چې د دوی لپاره کوم اقدامات روان دي. یاد دی درستیو کې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره فاټا ټاسک فورس یا کاری ډله جوړه کړې وه. دا شن روانه میاشت د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د پخوانی فاټا لپاره مشاورتي ډله اعلان کړې وه، په کومه چې د قبایلي ضلعو ولس اندېښنې وښودلې. له دې وروسته د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د مسلو د هواري لپاره د پارلیمان په غړیو مشتمل یو کمیټې جوړه کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
په یوونیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درینیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو دغه خبرونه به تاسو سبا د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پرون د بلوچستان په خانوزۍ کې راټول شوي او دوی مظاهره کړې ده. همداراز په بلجیم کې چې د یورپ یو ملک دی د هغې په سرخر برسلز کې هم مظاهره کړې ده او دوی په خانوزۍ کې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې حقونه دې ورکړل شي، او په بلجیم کې دوی غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید د پښتنو مسایلو ته پام وکړي. په اړه یې د انیس اجمل رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو د فروری په 10مه د بلوچستان په خانوزۍ سیمې او د بلجیم هیواد په برسلز ښار کې مظاهرې وکړې او له پاکستاني حکومت د ترهګرۍ ختمولو د ځینو ډلو لخوا په خلکو کې ویره خورولو او د پښتنو د وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وکړې. د خانوزۍ په لوی بازار کې د لاریون یو منتظم ډاکټر مزمل کاکړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې څو ورځې وړاندې ځینې کسانو په سیمه کې د ویرې خورولو هڅه کړې وه، نو ځکه دوی پرسید د چهارشنبې په ورځ د عوامي امن مارچ په نوم لاریون وکړ.
نو تیر هفته مخکې زموږ په علاقه کې داسې څه غونډاګردان راغلي ول د پاکستان تاپوز موومنټ په نامه باندې، هغه کې اسلحه هم له ځان سره وړې وله او داسې په علاقه کې خوف او وېره سواله ماحول جوړ کړی وو. نو په دا حواله سره د علاقه چې کوم خلک دي، په دغه کې یو د علاقې یو سړی هم دا سړی سر نه و او مظاهره یې پکړې وه. اشرف غنی صاحب د مودي صاحب د دغو تصویرانو باندې قاطع لګولې وې. موږ ورته وویل بای هغه زموږ سره څه تعلق دی، ته کلچر اصله راوړې اصله شوکې دنیا ته. دا حواله سره موږ نن یو غټ مارچ مو کوي او د انتظامیه او د ریاست سره مدا اپیل وکي چې کم از کم زموږ په علاقه کې موږ داسې خلک نه منو.
په بلوچستان کې وکیل صادق خان علیسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د امن لپاره غږ پورته کوونکي نیسي، خو دا غو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ترهګر ګرځولي دي.
احتجاج کوونکي چې کوم د ارمان لونی د شهادت په ضد باندې چې هغه دغه اف آی آر نه درج کړی دی، د هغه خلاف د پولیس کم چې آفیسر دی هغه نومینیټ دی چې شمدید ګواهان دي، د هغه د اف آی آر کولو پاک کې او د هغه د پروفیسر ارمان لونی د وژنې خلاف چې کوم احتجاج دپاره خلک راوتي او هغه احتجاج کړی لام نه وي، خو دوی ټول واچول ایم پی یو کې اډیالا جیل کې واچول. خو په هغه ورځ باندې چې دا ټول د ترهګر لوی لوی تنظیمونه چې کوم دي اقوام متحده او د لوی لوی انساني حقوق ادارې هغوی ترهګر تنظیمونه ډیکلیئر کړي دي، هغوی
د پاکستان فوج وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کړي دي او ګڼې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي هم دي. د پښتون ژغورنې تحریک کړي ارمان لوڼی کورنۍ وای چې هغه د فروری په دویمه نیټه د پولیسو په تشدد کې وشل شوی، خو پولیس وای د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان چارواکي وایي د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر ځکه نه دی درج شوي چې دې لړکې تحقیقات پوره شوي نه دي. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لنګو د فروری په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کېږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړي ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي، خو زیاته کړه چې دوی یې د مخنیوي حق لري. بلخوا د پښتون شورینې تحریک د مشر منصور پښتین په غږ ځینو پښتنو په یورپ کې مظاهرې کړي دي. په بلجیم کې د پښتون شورینې تحریک یو مخکښ عابد جان مشال ریډیو ته ویل چې دوی د فروری په 13مه په برسلز ښار کې د پاکستان سفارتخانی مخې ته د ارمان لوڼی او د نورو بېګنا پښتنو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړي زیاته کړه په دې مظاهره کې له جرمني، هالند، فرانس او برطانیې څخه راغلو کسانو ګډون وکړ.
پروفیسر ارمان لوڼی دغه د شهادت په ضد باندې مونږ دا احتجاج کوو او مونږ دا غواړو چې یاره مونږ دنیا ته دا وخایو چې یاره نن پښتانه که د خپل حقونو لپاره راپاڅېدلي دي او جایز مطالبات او هم دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو دغه جواب کې پښتانه وجني د هغوی وینه تویې او دا سلسله روانه ده. د پښتنو وینه توی شول او تویږي، نو دا هم په دغه یو احتجاج دی د ارمان لوڼی د شهادت او د هغه ټولو پښتنو د شهادت په ضد باندې کوم چې د پښتنو د حقونو لپاره نن راوتي دي او ولاړ دي.
پښتون شورینې تحریک د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي تر څنګ د ځینو نورو مسئلو هوارولو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان فوج وایي چې د دې تحریک ځینې غوښتنې منل شوي او د نورو لپاره هم کار روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو زموږ خبرونه د امدا وس اوریدل شي او که فیسبوک او ټوټر لرئ نو اغل ته هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. او اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوم. په کورم کې د ګنده والا قداسې د چرته چې درې ورځې کیږي لار بند ده او دغلته د گاډو تګ راتګ ودرېدل دي. دا لار غرض خ د غټو کانو در غرضیدلو وجه بند شوې ده. خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په کار ده د کانې لري شي او دغه ستونزه د دوی حل شي، ځکه چې دا لار چې بند کړي د دې وجنه مریضانو ته ډېر مشکلات دي. پاړې د طریق ورګزی رپورټ اور
د کورمې په ګنداو کې مرکزی لار تر بندې دورسته ځای خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو او مشر ملک سید الله جان وای دا لار درې ورځې وړاندې له غره څخه غټي تیږي د راتلو په وجه بنده شوې چې له امله یو شمېر علاقو ته د گاړو تګ راتګ ودرېدلی دی.
ډېر زیات کلیونه متاثر شوی دي. د څلور ورځو نه د تاک د تاک بالکل نه کیږي. فوري مطالبه کوو چې د دې خفاری راوستي ته کوم کمري رنلیدلې دي هغه فوري صفا کې چې د خلکو د تاک د تاک مشکلات حل کړي.
ګنداو سیمه د پړچم کني په حدودو کې راځي چې ورته یو لار د کورمه سرخه لا پړچناره په کړمان او بل لا صدې خاره په مسوزو او لدا تلیدا. د سیمې یو بل اوسیدونکو سخی مرجان وای حکومت په دغه لړ کې زر تر زره ګامونه اوچت کړي، ځکه چې د سیمې خلکو
خوراک منونه او کوم ایمرجنسی څه جوړ شي ته کوم ځای کې روډ بند شوی دی دته ایمرجنسی راوړي بیا دی نه دی خو ډاکټرانو ته هغه کوي منطقه لیکي نه د خوراک مشکلات جوړ دي او د تګ را تګ ډېر مشکلات دي خلک بوډاګان دي ډیلوري کې سونه راځي نورې ایمرجنسی بیماری راځي په دې باندې خلکو ته ډېر سخت مشکلات دي.
بل خو د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای تر اوسه ورته دا معلومات نه دی راغلی چې په ګنداو کې مرکزی لا تړل شوې ده او زیاتوي چې کدا سی وي نو ډېر ضرب ورته دا لار پرانستل شي.
چې قلم بران کېږي اوسې مې معلومات کوو هر قسم لیول سره بجلی والې سره روډ والې سره دخل خبره دی هغه کې مرغې چنې کې مسله وشوله نو موږ ته داسې په دغه اړه باندې هېڅ قسم څه رپورټ نه راغلی خپل فکر تر نه انشاءالله چې داسې څه خبره وابو کنفرمیشن کوو چې کوم ځای کې داسې څه مسله وي چې هغه وي واره وي یا روډ هیلث سټرایک وي
او رگزو او په کورمه کې له تیرو څو ورځو دومره واوره شوې چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې بلکې د بجلی ستنې راغورځېدلې او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم راپریوتي دي چې له امله سخت ځاني زیان اوړېدلی دی. طارق رگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده. بشیر قنو ځینو فعالانو پرون په کراچۍ کې یو د عدالت کمیشن جوړولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. دوی وایي چې د کراچۍ د ملي رسمي پخوانی پولیسو افسر راو انور باندې د هغه کیسونو د پاکولو لپاره مقدمه وچلېږي چې د دوی په وینا په جعلي پولیس مقابلو کې خلک وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل څخه اورو.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارزانو د پولیسو په خني افسر راو انور لخوا په کاروایانو کې په مبینه ډول د 3,400 کسانو د مړینې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو په مخه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر د فروری په 16 د درخواست یا پیټیشن جمع کولو وروسته مشال ریډیو ته ویل دوی غوښتنه کړې چې 2011 کال نه تر 2018 پورې د راو انور په مشرۍ د پولیسو لخوا د وژنو په اړه تفصیلات
پڑا
کرل شی. سپریم کورٹ کی ما ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او زونو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورٹ ته مو درخواست کړی چې یو عدالتی کمیشن دې جوړ کړل شي چې پکې د های کورٹ یا سپریم کورٹ ریټایرډ جج او د مدني ټولنو فعالان وي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو 3,400 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انور په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوی دي. موږ دا هم غواړو چې څومره غیر قانوني پولیس مقابله شوې دي نو د ملزمانو لپاره د سزا مقرر کړل شي او هغه پولیس یا حکومتي افسران هم په ډاګه او سزا ورته ورکړل شي چې د هغوی په موجودګۍ کې د غیر قانوني پولیسو مقابلو خلاف کاروایان نه دي شوي.
جبران ناصر زیاته کړه چې باید په پولیس مقابلو کې د وشل شو بې ګناه کسانو له کورنیو سره د عدالتي کمیشن له لارې د مالی مرسته وکړل شي. د کراچۍ د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ډی پی او افتخار لودی د فروری پر 16 مشال لډیو ته ویل چې په کراچۍ کې د پولیسو رینجرز او پوسټ د کاروایانو په مرسته امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه راو انور یو سلور پولیس افسر و خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه پریکړه به عدالت کوي.
پولیس نے کام کیا ہے، رینجر نے کام کیا ہے، آرمی نے کام کیا ہے، ڈیوٹی کے بہت اچھے حالات ہیں.
پولیس اور رینجر او پوس کارون کڑی دی نزک امنیت خشوے دے تا خبر نہ سمی دی چ امنیتی زو کو نہ ہسی بی س کاروائی کی او خلق وجنی د ہری پولیس مقابلے سنا چ وجوہات وی تر وسه پوری یو مبینہ مقابلہ نہ د شوی او نئی منکو د پولیس او لوڑ پوری چارواکی د کاروایانو پلٹنی کی د راوانور پچیر زڑور پولیس افسر تاسو ته زمون پ کمانڈ کی انش ملاوی دے د راوانور مقدمہ پ عدالت کی روانہ دا نو عدالت به پورا خبر وکړي چې څه شوی وو او څه نه.
وزیرستانی ځوان نقیب مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې د کراچۍ له سهراب ګوټ سره نږدې وژل شو. هغه مهال د پولیسو مشر راو انور ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې له پولیسو سره پنخته کې وژل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړې ګډې پلټنیزې ډلې په خپل رپورټ کې پولیس مقابله جعلي وبلله او راو انور یې د نقیب مسید د وژنې ذمهوار یاد کړ. د راو انور پر ضد مقدمه درج شوه چې وروستو هغه ځان پولیسو ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل شو. خو وروستو د کراچۍ یو عدالت راو انور په ضمانت خوشي کړ. پوخانی پولیس افسر راو انور د نقیب مسید په وژنه کې د لاس لرل نه انکار کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور درګو تاسو مشال ریډیو اور په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه شته دي تاسو اوریدل شئ. د تعلیم او آگاهی ادارې د نورو ادارو مدني ټولنو سره یو ځای یو نظر پوښتنه کړې ده او سروي کړې ده او دوی په نه د نتیجې تر رسیدلې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د تعلیم حالت ښه شوی دی. خو غیر سرکاري ادارې چې د تعلیم لپاره کار کوي هغوی وایي چې داسې نه ده. دوی وایي په ډېرو ځایونو کې لا هم ماشومان سکولونو ته نه ځي او سکولونه یې وران دي. په اړه د ملیحا مرزاد رپورټ ورو
د 2013 کال د تعلیمي صورتحال په اړه د پاکستان د تعلیم او آگاهی ادارې کړې نظر پوښتنې له مخې په ټول ملک کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو په شمیر کې په تیرو دوو کلونو کې 2% اضافه شوې ده. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش د فروری پر 6 مشال ریډیو ته وویل هیله مند دی چې په ګامونو اخیستو سره به د صوبې تعلیمي شرح او وضعیت نور ښه کړل شي.
پرائیویٹ سکول سٹارٹ کو پبلک پارٹنرشپ کو اور الگ کے پرائیویٹ سکول سرمو اگریمنٹ اسکول سگی کے ارے مولا مشومان انرول کی اور ارے فیس دے اب بیا سرکار دیکھی.
دا تعلیم لپاره کارکونکو ادارہ الف اعلان وای چې په خیبر پختونخوا کې لسکولونو نه بهر ماشومانو دو سرکاری شمیرې خودل کیږي چې فدرالي ادارې 25 لکه او د تعلیم محکمه 13 لکه خای. په صوبه کې د یاد ادارې یو چارواکي عمر اورگزی وای دغه سروې ته په خستر ګوري خو لا هم ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. اخوا د بلوچستان د انفارمیشن او د تعلیم وزیر ظهور احمد بولیدی د شورو پورس مشال ریډیو ته ویل د صوبې تعلیمي صورتحال یو چیلنج دی خو دوی یې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړی وای دوی په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی لګوله او د مسلو تر نشاندهی پس یې د حل لپاره کار کوي.
په واک کې له راتلو سره موږ د تعلیم په محکمه کې خالي چوکیو د ډکولو فیصله وکړه چې پر هغو برتیانې روانې دي. موږ 1300 هغه سکولونه په ګوته کړل چې ودانۍ نه لري. په راتلونکي مینی یا وړوکي بجټ کې به پر هغو کار کوو. شاوخوا 300 ښوونځي په ماډل یا د نمونې سکولونه جوړول کیږي چې هر سهولت به پکې موجود وي. موږ د بنیادي تعلیم د مرستې یو پروګرام جوړ کړی دی. تقریبا 1300 سکولونه به موږ شخصي ادارو ته سپارو چې د تعلیم معیار هم یقیني کړل شي او ماشومان هم له سکولونو نه وځي.
خو په صوبه کې د الف اعلان یو چارواکي نذیر لهڑی وای فکر نه کوي چې د بلوچستان تعلیمي حالت ښه شوی دی.
ډېرې ادارې وای چې په بلوچستان کې 13 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او ځینې بیا دغه شمیره 13 لکه ښیي. زما په فکر مخکې چې څومره ماشومان له سکولونو بهر وو اوس هم هغه شان بهر دي. د هغې غټه وجه په سکولونو کې د ځای کمی دی. موږ کمپاینونه چلوو چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي تر څو چې موږ نوي سکولونه جوړ نه کړو، نوي استادان برتی نه کړو، نو زما په فکر تر هغې به د بلوچستان تعلیمي صورتحال ورځ تر بلې خرابېږي ښه کېږي به نه
تعلیمي صورتحال روز بروز ابتر ہوتا جائے گا بہتر نہیں
ہو الف اعلان وای د سرکاري شمیرو سره سم په پاکستان کې 2 کروڑ شپږ ویش لکه ماشومان سکولونو نه بهر دي د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په دې وروستو کې ویلو چې حکومت پر راتلونکو سلورو کلونو کې د خواندګۍ شرې د زیاتولو لپاره پلان لري چې له 85% نه 90% ته لوړ کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د دغه څپو ترڅنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي او په فیسبوک او ټوئیټر هم یو که چیرته تاسو د مشال ریډیو پانه در سره خوښی اوس 5:30 بجې شي راځي له ملیحا مرزاده څخه د خبرونو لنډیز وورو
دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی دي د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړي چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راو انوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده راو انوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي دي د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسپیلا گوادر او پسنی دي بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته تیره شپه د بارانونو له امله د کورونو چوتونو پرېوتو په پیښو کې 4 کسان مړه شوي دي او 2 ژوبل دي په مورشو کې ماشومان او د FC ځواک سرتېري دي بلخوا نن سهار په بردیر کې د کورچت پرېوتو په پیښه کې 3 کسان مړه شوي او 2 نور ژوبل دي د کورمې د کنډاو سیمې مرکزي لاره د غټو تیږو پرېوتو له امله بنده شوې چې ځایي اوسېدونکي یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي د سیمې اوسېدونکو نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه لاره نن په 4 ورځ د غټو د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بردی محمد اوکوافان د ولسمشر شفقنی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده دواړو مشرانو نن په اشکاباد کې په دغه مسوده دستخط وکړي دغه موافقې د انرژي او ترانسپورټ په برخه کې شوې دي امریکا وایي هغه امریکایي نژاده ښځه هدا موسانه چې په شام کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د ورتلو اجازت ورنه کړي امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده خو د هغې وکیل دریځ لري چې هغه امریکایي شهریت لري د بنگلادیش په مرکز ډاکا کې په رهایشي ودانو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 180 کسان مړه شوي دي
د خبرونو لنډی سره ملیحا مرزاده وی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم زمونږ همکار احمد الله د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټ کې درته وای
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال او د سلامتی کونسل د غړو په نوم لیکلي خطونو کې غوښتنه کړې چې د هند حکمرانانو لخوا پاکستان ته ورکړې کېدونکو دړکو پر وړاندې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره د خپل کردار ولوبوي ورسپانه لیکي د هند لخوا تجارت ودرولو د سنتاس معاهده ختمولو دړکه ورکول راجستان کې جنگي مشکونه کول او د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا فوج ته په مناسب وخت د کاروایی اجازه ورکول ولو نخکاری چې د سیمه کې د امنیت وضع خرابې دون کې دا ورسپانه لیکي دا د پاکستان په ګټه نه دی چې زمکه یې څوک د بل ملک پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي او یا څوک دلته ترهګرۍ وکړي د کشمیر په شمول د ټولو شخړو حل د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې راوتلې شي نو دواړو ملکونو لپکار دي چې زر تر زره د مذاکرات شروع کړي ډیلی ټایم ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره په ډاګه کړې چې ترهګرۍ د پاکستان په ګټه نه ده او خپل خاور با کله هم د بل یو ملک پر ضد استعمالې دو ته پرې نګدي د ترهګرۍ په شمول په هرې مسلې هند ته د خبرو وړاندیز وکړو خو یاد ملک د تیرو وختونو په شان یو ځل بیا د مذاکراتو وړاندیز رد کړو ورسپانه لیکي پاکستان غواړي چې هند سره خپل شخړې هوارې کړي خو یاد ملک د پاکستان د وړاندیزونو باوجود خپل منځي شخړې نه هوارول غواړي په روان کال کې په هند کې انتخابات کېدونکي دي نو حکمران ګوند په پلوامه پیښه سیاست شروع کړي او په ځای د دې معاملې څه حل راوستو د دړکو او تورونو لګول لارې خپل کړي. ورسپان لیکي پاکستان او هند دوه اټمي قوتونه دي او جنگ د دوه ملکونو په ګټه نه دی، نو د هند مشورولۍ لپاره دي چې بده پیخه د سیاست کولو په ځای د پاکستان په وړاندې زونو غور وکړي. نوای وخت ورسپان په خپل اداري کې لیکي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نیم سل تر ټولو زیات ټیکس ورکوونکي کسان د ملاقات لپاره رابللي وو چې ورته یې تعریفي اسناد هم ورکړل. ورسپان لیکي د یو ملک مالی چارې د ټیکسونو نه په غیر په خشان پر مخ نشي تللی. پاکستان کې که یو خوا ډیر کم خلک ټیکس ورکوي، نو بل پلو د ټیکس غلا هم ډیره زیاته ده چې له وجې ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپان لیکي حکومت له پکار دي چې څوک هم د ټیکس په غلا کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي، دې سره سره زیات نه زیات خلک دي د ټیکس په دایره کې شامل کړي او ورته دې دا باور ورکړي چې د دوی د ټیکس په پیسو کې به څه قسمه درغلي نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، له امریکا څخه خبرېدونکي فارن پالیسی مجلې په هند کې روسي بریدونو او د کشمیر په اړه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی تګلارې ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې بهیر په لړ کې په پیدا شو اندېښنو مقاله لیکلې. د دې دواړو لیکنو غټ کې درته ظفر کریمی وایي.
فارن پالیسی مجله لیکي د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه څلوېښت هندي پولیس ووژل. بریدګر د سیمې د عادل احمد دار په نامه یو ځوان وو. هغه په وروستیو کې پاکستان میشتي ترهګر تنظیم جیش محمد کې شامل شوی وو. مجله لیکي نریندر مودی په 2014 زیږیز کال کې په واک کې تر راتلو وروسته ځینې داسې تګلارې غوره کړې چې له وجې کشمیري ځوانان د ریاست څخه یو ډول مرور شو. همداراز په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په چک پوسټونو دوی زورول کیږي چې له امله یې ځوانان د وسلوالو په لور ځي. د مجلې تر مخه د دې پر ځای چې حکومت د ځایي خلکو شکایتونه لرې کړي، په سیمه کې عملیات شروع کړل چې دا د سیمې د ځوانانو د لا خفګان سبب وګرځېد. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د پوځونو د احتمالي وستن اعلان کړی. همداراز زلمی خلیلزاد د سولې په خبرو کې د دواړو غاړو د یو چوکاټ په جوړولو د سلا کېدو ویلي دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ باید په دې وپوهېږي چې د جګړې داسې ورکېدو ته سوله نشي ویل کېدی چې امریکا له افغانستانه په بیړه ووزي او د افغانانو بشري او جمهوري حقونه له خطر سره مخامخ پرېږدي. ورځپاڼه د یوې میرمن غزل حبیبیار چې په افغانستان کې مرستیاله وزیر هم و له خولې لیکي هغه او نور افغانان سوله غواړي، خو چې د سولې د روان بهیر اړوند خبرې کله اوري نو هغه حالات یې مخته شي چې کله طالبان واکمن وو او سکول ته د تلو اجازه ورته نه وه. میرمن حبیبیار وایي د خپلو بچو او په میلیونونو نورو افغان ماشومانو لپاره بیا د هغسې حالاتو غوښتونکې نه ده. ورځپاڼه لیکي د ماسکو غونډې په مهال طالب استازو ویلي وو چې ښځې به له سکولونو نه منه کوي، د ښځو په سیاست کولو به بندیز هم نه لګي، خو د دې اجازه به نه ورکوي چې ښځه دې ولسمشره شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوریدونکو خپل رپورټونو ته لږ وروسته بیرته دوام ورکوو، خو راځئ د فرهاد دریا په غږ کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غری کی حالت څنګه څنګه څنګه
Nari 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 n
خند دے انسان لفرخ تو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسي سفر ته یو کتنه لرو ترکمنستان ته هغه ورغله دي د افغانستان د پارلمان غړي وایي چې مرکزی آسیا هیوادونه ټول د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري او بیا ترکمنستان سره د افغانستان تجارت به د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی کړي. له کابل په زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورټ را لیکلی.
ترکمنستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ته په اشاره د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د کابل او اشقابات ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتېدل کولای شي د افغانستان د اقتصادي ستنو د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولري. د دغه جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي ویلي ترکمنستان په تیره کې د افغانستان په اړه دوستانه سیاست درلود او له دې هیواد سره د اړیکو پراخول د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي. ښاغلي کاظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل باید په سوداګریزه او ترانسپورٹی برخه کې له اشقابات سره پراخ استراتیژیکی اړیکی ولري.
افغانستان میتونه کې یک روابط
دی وای افغانستان کولای شي چې له ترکمنستان سره روخانه او تعریف شوی اړیکی ولري. دا اړیکی کېدای شي د نفت او غاز او همداشان د ریل پټلۍ په برخه کې چې یاد هیواد پکې تخصص لري تامین شي. ترکمنستان په تیر کې هم له افغانستان سره نیک او ښه اړیکی درلود او په اوس وخت کې افغانستان اقتصادي پراختیا ته اړتیا لري چې باید پاملرنه ورته وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې په ماښام د یو لوړ رتبه افغان پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسید. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي چې په دې سفر کې به د ښاغلي غنی او ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوب ترمنځ همداشان د ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک شي. خغل چخانسوري وایي چې هوایی ترانسپورټي خدماتو ته د زمینې د برابرولو تر څنګ به د اوسپنې نفت او ګاز او فرهنګي او ګمرکي برخو کې به د دوه اړخیزو همکاریو سندونه هم لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیالي ویاندي دوراني وزیري هم ازادي راډیو ته وویل د کابل او اشقابات ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه له 2 میلیارد ډالر زیاته شوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې له ترکمنستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتېدل د افغانستان د اقتصاد په غوړېدا کې مرسته کوي.
ترکمنستان سره زموږ مناسبات او تجارتي راکړه ورکړه هم په سرمایه گذاري لحاظ، هم په ترانزیتي لحاظ، هم په تجارتي لحاظ خاص اهمیت لري او زموږ په ملک باندې خاص تاثیر لري. دلته بهبود راوړي، دلته ظرفیتونه پیدا کیږي، دلته اقتصاد مخ په وړاندې ځي. ترکمنستان زمونږ د اقتصاد لپاره خاص اهمیت لري، زمونږ تجارتي راکړه ورکړه نور هم غوړېږي او په مخ باندې.
افغانستان او ترکمنستان اوس مهال مهمې اقتصادي پروژې تر لاس لاندې لري چې له ډلې د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګاز لېږدوي د یادولو وړ ده. همداشان څه موده وړاندې د لاجوردو لار چې د ترکمنستان له لارې ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی پیدا کوي هم د ګټې وړ ګرځېدلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې افغانستان اوس مهال سوداګرۍ په برخه کې په پاکستان تکیه نه لري او د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې خه دهلیزونه پرانستې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. له خوست یو رپورټ درته لرو. په خوست کې پرون د والی په مرسته باندې یو غونډه شوې ده او دغلته هغه خلک ستایل شوي دي چې ټیکسونه ورکول یا مسولیت یې ورکړي دي او په دې توګه یې د افغانستان حکومت سره په مالی برخه کې خپله ونډه کړې ده. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزي حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مصطفی احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې مشال راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوی د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف ډېر عواید راټول شي.
د خوست مصطفی ته د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی و څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر لوري او د خوست کوم سهم ورکړل څه هغه 345 میلیونه افغانۍ وو. ولې خوښۍ سره باید ووایم چې خوست مصوفیت په دې وتوانېده چې په ټوله کې 560 میلیونه عواید راغونډ کړي چې دا هم د مالیې له وزارت له هدف او هم د جلال محمد ولسمشر له هدف نه ډېر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي، خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حقمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، موږ له سوای چانه دی کړی
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعتو پانزی رئیس پوهنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته وایي دا ور باندې وضع کړي تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګ د مالیاتو حساب شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي، خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې زموږ ټول خبرونه شته، تاسې اوریدلې هم شي او ملګرو سره هم شریکولای شي. اوس هم تاسو ته د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ دروو. په 1943 کال کې پاکستان اردو ژبه په رسمي توګه د خپل ملک رسمي ژبه اعلان کړه. پر دې کار د مشرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش خلکو اعتراض وکړ. دوی ویل چې رسمي ژبه باید بنگالي وي، ځکه چې اکثریت خلک چې په هغه وخت کې وو هغه بنگالیان وو. خو پاکستان دا ورسره ونه منله او ګڼ مظاهرچیان یې وژل. تر هغې وروسته ملګرو ملتونو د فروری 1 د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ اعلان کړه او هر کال اوس لمانځي. پرون په پېښور کې په دې اړه یوه غونډه شوې چې پکې له حکومته د خلکو مورنۍ ژبې یعنې پښتو لپاره د پام ور اړولو غوښتنه شوې ده. په اړه یې د شبیرجان رپورټ.
دا ډاکټر خان تحریک سره تړلې د سکولونو ماشومانو په 6 فروری د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په ښوونځو کې زده کړې په خپل مورنۍ پښتو ژبه کې ورکړي، ځکه چې د دوی په وینا د دې بنیادي حق دی. د لسم جماعت منیبا خان مشال لیډو ته پدې حق لوي
زمونږ د وختنه د کنا چې مونږ په خپل ځب کې ستکړه راکړې ځکه چې زمونږ په خپل ځب کې خسې پوه شو او د ټول دنیا وچې د ماشوم بنیادی حق ته چې هغه د خپل ځب کې ستکړه کړې ځکه مونږ نن دا پروګرام کړی دی چې مونږ خپل مشران ته دا وینا وکړو چې مونږ د خپل ځب کې ستکړه راکړې چې بل ځب کې تاسو پوهیږئ نو ټایم بلګي او هغه مر صحیح طریقې سره نه دغه کیږي چې تاسو مونږ ته ساينس ټیکنالوژي او دا هر څه په زمونږ په خپل ځب کې وخایي مونږ په هغه سره خاص انتیا سره پوه شو
د اوم کلاس مناهل وای چې د نړۍ یو شمېر غټو هیوادونو هم په دې وجه پرمختګ کړی دی چې د شورو نه په تعلیمي ادارو کې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې دي
مونږ وایو چې زمونږ ټول حسابي تعلیم په خپل ځب کې شي ځکه چې یو ماشوم چې څنګه په خپل ځب کې پوهیږي هغه په یو ځب کې هم نه پوهیږي مونږ ته نه خای کنه مونږ دا وایو چې مونږ ته خای مونږ ته په پښتو ځب کې زده کړې راکړي مونږ ته په خپل ځب کې زده کړې راکړي چین روس جرمني فرانس اسرائیل دا ټول قومونه په خپل ځب کې زده کړې او دونه مخکې تللي دي
دایا تحریک چیئرمین عبد منیر وای چې پښتنو ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړو د نشوالي له وجې د تعلیم نه لری پاتې دي او دا دوی د خپل حق نه محروم پاتې کول دي
ګوره که هر څومره ستونزې راشي او هر څومره کړکېچن حالات دي خو زمونږ د زده کړې نظام روان دي سکولونه خو بند نشو یونیورسيټي کالجونه خو بند نشو کنه مونږ صرف په دې سکولونو چې کم د لګ ډیرم روان دي مونږ وی چې کم از کم پردې ژبه په ځم په دغه سکولونو کې د خپل ژبه نظام راولې چې قومي توګه باندې مونږ پوه شو چې پوه سره سره پرمختګ راځي نو مونږ د ټولو ستونزو حل مرو وسو زمونږ راتلونکي نسل د ټولو ستونزو نه خلاص هم شي
د دغه تحریک بنیاد خودون کې ډاکټر خان وای چې کله هم کو پښتون په خپل ژبه کې زده کړو وکړي نو دی به په تعلیم کې وړاندې لاړ شي او همدغه به د پښتنو د یووالي سوکاله او پرمختګ سبب وګرځي
د ته مونږ ډیر زور ورکو هر کله پښتون قوم په خپل ژبه کې زده کړه واغسته یاد ساتي چې ان شاء الله دی به په هر سم باندې پوه شي ان شاء الله چې دی به بیا په پوه غام پورته کوي او پوه چې دی د یووالي امن او پرمختګ د لپاره اولنۍ پوړی ده
دوی غوښتنه وکړه چې 28 فروری چې په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي باید د پاکستان حکومت په دې هیواد دننه ټولو غټو قانونو ته په خپل مورنو ژبو کې زده کړې ورکړي چې ور سره به نه یوازې ټول کلتورونه محفوظ شي بلکې د یو بل زغم سبب هم ګرځېدلی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه تاسو یو رپورت درورو حمزه شنوار په لوړګي کې زیږیدلو هغه یو خردو شاعری کوله خو به ورته خپل پیر ویلو چې تاسو ول پښتو شاعری نه کوئ نو بیا د پښتو باندې شاعری شروع کړل او ډیر مشهور شو هغه نه یوازې شاعری کړې ده بلکې لیکل هم کړې دي ډرامې هم لیکل دي فلمونه هم لیکل دي او داغه د کار د منځل لپاره 13 ورځې په لوړګي کې یو غونډه شوې ده راځي چې له فرهاد شینواری حال وره
شوګیرې د خپل زنګون د پاس خون کا خود خوب د پاراستا زنګون پکا
د خیبر په لوړګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 15 تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړه شوې دستوره کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل
په غزل کې د ژوند خبرې کول د قومیت خبرې کول د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي دا ډېر ګډ کار دی دا صرف د حمزه صاحب کار دی صرف د حمزه کمال دی
شاعر
شاعر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل هم په خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانیت خبره کوي. حمزه بابا که صوفي هم دی نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفي دی. یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چره هم مغلوب نه ساتي بلکه غالب یې ساتي، او غالب یې ځکه ساتي چې د پښتونولۍ تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري.
بیتا چاته ټټ نشي ننګياله زما ژوندون کړه زما دي مسلمان وی تفکر می د پښتون کړه
په دې دستور کې د حمزه بابا ادبی جرګې مشر ډاکټر کلیم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې حمزه بابا د ژوند ګڼ اړخونه دي او دا غوی کار ډیر معیاري وو.
یو همگیر هر اړخیز او افاقي حیثیت لري. د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی دی او معیاري کار یې کړی دی. دغه شان په نثر کې هم د هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی دی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي، او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي.
دل بپلار د میړنو سره زم، یم پښتون د پښتنو سره زم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زب جنت د پښتو سره زم، وای اغیار چې د دوزخ ژبه.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13 وفات شوی او په لواړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یې یوه کلتوري ودانی هم جوړه شوې. حمزه بابا ادبی جرګی غړو غوښتنه وکړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانۍ کې جوړ شوی لایبرری ته عمله ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د حمزه بابا په شاعرۍ او ژوند مو د فرهاد شینواری رپورټ واورید. او سم د خبرونې اخري برخه ته رسیدلی یو. راځي له ملیحه مرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلي دي. وزیر اعظم د دفتر پرون په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان اعلی وزیر محمود خان ته هدایت ورکړي چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راونوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. راونوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې تر څنګ په نورو ورته وژنو تورن دي. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې ایمرجنسي اعلان کړی. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسبیلا، گوادر او پسنی دي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې سلور کسان مړه شوي دي او دوه تنه ژوبل دي. په مړو شوو کې ماشومان او د اکسیس باکسر تیری دي. بلخوا نن سهار په بردیر کې د کور چت را پرېوتو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه کسان نور ژوبل دي. د کورمې د کنډاو سیمې مرکزي لاره د خټو
تیګو پریوتو لامل بند شوی چې ځایی اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سیمې اوسیدونکو نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه لاره نن په څلورمه ورځ د غټو کاڼو پریوتو لامل تړلې پرته ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده. دواړو مشرانو نن په اشکاباد کې په دغه مسوده دستخطې وکړې. د موافقې د انرژي او ترانسپورټ په برخو کې شوې دي. امریکا وایي هغه امریکایي نژاد ښځه هدا موسانه چې په شام کې له اسلامي دولت استوالې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازت ورنه کړي. امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده خو د هغې وکیل دریځ لري چې هغه امریکایي شهریت لري. د بنگلادش په مرکز ڈھاکہ کې په رهایشي ودانو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه یو اتیا کسان مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې اور نن سهار د ښار په یوې زړې برخې چوک بازار کې لګیدلی دی. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یوې کمیټې د شمالي کوریا د یو وخت خړو ته د ویتنام ته د ورتګ اجازت ورکړې منلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډی ساسه مليها مرزاده وړاندې کوم. همدې سره زموږ د نن ورځې نه ست خبرونه پاتور رسیدې. د مشال ریډیو خبرونه به سبا بیا شروع کیږي. اوس زه د ټول ټیم په ستوب تاسو سره مخ کوم او زموږ نور همکاران چې په ډیو ریډیو کې دي هغه تاسو راځي تاسو کولی شئ په همدې څپو هغه خبرونه واورئ. زه بشیر ګواخ مخ خلاصو کوم. خدای پامه.